کرن شوی
دی. خو اول سر کې دغه څلور جره په ځای دی مثال مور اول سر کې راوړل شک وسولیا کوي ښه کارګر پراخته و ښه باید نرخ درلودلې نو وزدارې په الحاله چې وزدې مرزونه وکړله وزدا څلور جری به ځای وس پر یو ځای جری به درې دي وزدا مرزونه وکړله د واوی چې وس مر دې صدا خوښتي چې دې مرته د واوی را وشي یو دغه را وشي چې مشته ستغه دغه وکړو د دواوی ورکو و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 غونی وکړو په 300 غونی وس چې دې کلو په 200 غونی دي نو دا د څه وجه د
دولت څنګه غشتنه ده ته ټول مشکره د نوې شیم کندال ته داخل کړی دي به چې مشته بازارونه جوړ کې مشته دواوی راوړي چې موږ د ټول په وروز د څلور جری په ځای وو نو دا د اوس پر یوه جګب ځای ودرې دی نو کال پر کال موږ ته خرابېږي ده اوس موږ دا غنمان په کرل دي هغه ځای خراب شو نو موږ باید چې د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو و ډېرې پیسې جوړې اول دا څلور جرې به ځای 3 لکه 9 لکه غونۍ جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دونه وصول نه کوي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوي دي
ابل خواته چین د مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدی شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه په مریض تختو په خلیدا چې شاید نیویارک ښار نه لږه کم ساحه ووسی چین د مریض برېښنا دوه نورې شبکې ننګشا ټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري خو نوې جوړې شوې شبکې په خواني ریکارډونه هم مات کړل د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د مریض برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپل مریضو شبکو کې تولید کړې ده بل خو د چین چانګ ایشپګ ماموریت د سپوږمې په تر ټولو پټ تیارا او نابلد جنوبي قطب تر بریالۍ ناستي وروسته ځینې پلټونکو نمونې هم راټول کړي د ماموریت په لومړي وار د سپوږمې د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې زمکه تراکوزي کړې د شنن په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمې ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمې کې به د واورې آثار هم معلوم کړي چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمې ته انسانان ولېږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادي راډیو لپاره او څپو خپل مورز له سید چینوالي سره مه هېروئ
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي لمون سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای میلما ته خرغلاست و ایستری مشی په خیر راغی
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته
په فایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی خبر دوي چې په خپل د هیواد پاک لرته وای هیواد یعنی څه
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو په هغه کې روزل کیګو په هغه کې ستری کیګو په هغه کې خپل ټول کړوړ فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هیواد لپاره ورکوو چې مونږه د دغه هیواد طبیعت لرو د دغه جغرافیا طبیعت لرو زمونږه پیژنګلوي د خپل جغرافیا نه کیږي زمونږه شناخت د خپل جغرافیا نه کیږي نو دې ته وایي هیواد
یو هیواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري
یو هیواد حقونه ډیر زیات دي مونږه په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هیواد مور ده او مور چې څومره حقونه لري دغسې هیواد هم په اتباعو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت ارضی ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولرو، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ کلتور اناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباعو ته احترام وي، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي که چېرې خپل جغرافیا تعریفوي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید دې ته په درنه سترګه وګوري او دا ترسره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکړي، کله چې یو ماشوم خپل هیواد ته تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعو نه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچه پورې دی کولای شي په وړیا ډول سره دی خپل تعلیم او تحصیل ترسره کړي، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي، څه د دولتي دندې له لارې او څه د شخصي کاروبار له لارې خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره وي که په دولتي ډول سره وي، هر هغه څوک چې د یو کار په راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دنده ترسره کړي او خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، موږ او تاسو څومره د خپل وطن د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان که د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې که په څو ډلو وشمیرو دا بهتر وي. په عمومي ډول سره ملت زموږ افغاني ملت او د افغانستان ادبا افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډېر څه ترسره کړي دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په موږ باندې لري هغې ته ژمن پاتې نه شول، اما تر کومه اندازه چې زموږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه یې ادا کړه په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید ووایم چې متاسفانه په افغانستان کې له څو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد ته خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبي رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو وو یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغه غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغه هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل تر سره کې وینه شو کولای. متاسفانه
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ ار جیل چې دوی واک ترلاسه که هغه وطن په خپل اندازه خراب که
جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپلې شخصي ګټې لپاره. دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې و؟
متاسفانه همدغسې و په تېره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملي منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغسې نه و. هر هغه څوک چې په راست کې راغلل، تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر و، فساد ډېر و، هغه پروژې چې عام المنفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې، اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هېواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه و، او د اوس لپاره هم نه شو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عام المنفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله، افغانستان د معدن له اړخه غني هېواد ګڼل سوی او دا تحقیقات و دا موضوع ثابته کړی ده. سره له دې چې ډېرې ښېګڼې افغانستان لري، د اوبو په برخه کې، د معدن په برخه کې، د هر څه په برخه کې، په ځای د دې چې خدمت ورته وکا، کار ورته وکا، هغه په شخصي نفع باندې کاروي. البته ټول افغانان نه سو یادولی، یو شمېر چې خپله هم خپل ځانونه پیژني.
زه وایم چې شاید اکثریت افغانان دغسې فکر ولري او شخصي منافعو ته تر ملي منافعو ترجیح ورکوي. دا خپل عوامل لري. تر ټولو عمده عامل په راتلونکي باندې بې باوري ده، چې افغانانو له تیرو 500 کلونو جګړو په لړ کې دغه بې باوري د دوی په ذهن کې، د دوی په ژوند کې شته ده، او دغه بې باوري رشد کړی ده. متاسفانه ریښې لري او هیڅ افغان د دې زړه نه ښه کوي چې مثلا په افغانستان کې د په راتلونکي کې د ښه ژوند ولري او د آرامه ژوند ولري. متاسفانه دغسې یو ذهنیت متاسفانه نشته ده په افغانانو کې، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې، ځکه سوزاله تاسو د دې شاهدان یاست چې په افغانستان کې زمونږ ډېرې قوي اردوګانې له منځه لاړلې، زمونږ نظامونه صفر شول او سیستمونه ټول له منځه لاړل چې کلونه کلونه په هغې باندې کار شوی و، سرمایه ګذاري په هغې باندې شوی و، ډېر مصارف پې شوي و، ځوانانو کار کړی و، تعلیم یې لیدلی و په بنسټونو کې. هغه ځوانان بالاخره یا بیچارهګان ووژل شول، یا مثلا له هېواده تېښتې ته اړ شول، لاړل نورو هېوادونو کې مهاجر شول. نو دغسې حالاتو افغانان بې باوره کړي دي، ځکه نو دوی ملي منافعو ته ترجیح نه ورکوي، شخصي منافعو ته ډېر ترجیح ورکوي. او دوی په دې باور دي چې که زه د یوې ادارې په راس کې راځم، نو اول باید خپل ځان ته کار وکړم تر څو یا په خپل هېواد کې یو ښه ژوند ولرم، او یا له هېواده ووزم او په دغه پیسو باندې لاړ شم یو بل ځای ته، یو ښه ژوند پیدا کړم، یو بل مملکت ته لاړ شم. نو دا عوامل لري دغه بې باوریانې چې ولې افغانان شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي، ژمن نه دي خپل هېواد ته، او دوی له هېواد نه بهر ته خوشحاله دي. د اسلامي امارت حکومت چې ځوانانو لپاره د کار زمینه، د اشتغال زمینه دا مساعده کوي، او دې ته وهڅوي چې هېواد کې پاتې شي، ځوانه انرژي ګټورې تمامې شي، افغانانو ته له یوې خوا اقتصادي وده کې مؤثره تمامېږي، له بلې خوا د کار زمینه برابرېږي ځوانانو ته. چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې د معدنو استخراج، افغانستان واقعا یو غني هېواد ده، د معدنو له اړخه چې تر اوسه معدنو نه استفاده نه ده شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان لیتیم. افغانستان دومره لیتیم لري چې حتی عرب هېوادونه په هغو اندازه تیل نه لري. نو که چېرې د لیتیمو په برخه کې پانګونه وشي په افغانستان کې، او دغه معدن استخراج شي او په دې باندې تجارت وشي، بزنس وشي او استفاده ترې نوشي، نو افغانستان به خود راي، د افغانستان اقتصاد به خود راولي شي. بیا هم ځوانانو نه موهیله ده چې دوی خپل ځوانه انرژي مصرف کړي په هیواد کې. د حکومتي مشران باید تبعیضي چلند ونه کړي، توپیري چلند باید ونه کړي چې په امارات کې څوک مجاهدین وو او څوک نه وو، باید دوی ترمنځ توپیر موجود وي. نه، دغه څه باید نه وي. ټول هیوادوال که هر ځل حکومت تغییر شوی ده، خلام رامنځته شوی ده یا نظام له منځه تللی ده، په دې کې تر ټولو درنه څپېړه ملت خوړلې ده او تر ټولو درون زیان ملت زغملی ده، چې ملت ډېر ځپل شوی ده. نو باید ملت ته په درنه سترګه وکتل شي. حکومتي مشران باید ملت ته په درنه سترګه وګوري او ملت باید ځان ته نږدې کړي.
بله استاد، په دې باندې وروسته خبرې کوو. اوس به دا موضوع روښانه کړو چې کله یو وګړی د خپل وطن حق ادا نه کړي، په ځای د دې چې خپل هیواد ته خدمات وکړي، هیواد ته زیان ورسي، بیرته د دې تاوان چاته رسیږي؟
متاسفانه بیرته تاوان خپل همدغه ته رسیږي. قضایي برخه کې استلال رو وایي چې د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده، د جرم لومړنی قرباني په خپل مجرم ده. یعنی هر هغه څوک چې یو منفي کړنه ترسره کوي، یو جرم ترسره کوي، په لومړی قدم کې هغه خپل ځان سره دغه ظلم کړی چې دغه جرم یې ترسره کړی. که هغه اختلاس کوي، که هغه قتل کوي، که هغه غلا کوي، که هغه هر هغه جرم چې ملي منافعو ته پکې زیان رسیږي او دای ترسره کوي، په لومړی قدم کې دای خپل قرباني ده، ځکه دای د مجرم په صفت پیژندل کیږي. که چیرې دای د تعقیب لاندې ونیول شي، نو دای محاکمه کیږي، دنه تحقیق کیږي، بل اخره هغه جزا معینه جزا په دې باندې تطبیقیږي. نو دای لومړنی قرباني شو، زیان یې د ته ورسېده. په دوهم قدم کې زیان ملت ته ده، جامعې ته ده، په هر هغه برخه کې چې یو شخصي منافع ته ترجیح ورکوي په ملي منافع، نو د ده ضرر ملت ته رسیږي. د هغې ادارې کارونه نیمګړي، په هغې اداره کې خدمت نه ترسره کیږي. خلک او اتباع د هیوادوال مو د هغې ادارې نه هغه مؤثره منفعه نشي ترلاسه کولای، هغه مؤثره کار نشي ترلاسه کولای. نو بالاخره دا دویم زیان ده چې هیوادوالو ته رسیږي. په دریم قدم کې هیواد له پرمختګ لویږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولای، یوه اداره پرمختګ نشي کولای. نو هر هغه څوک چې شخصي منافعو ته ترجیح ورکوي په ملي منافعو، له څو اړخه زیان رسیږي او بالاخره ده ته هم زیان رسیږي. ځکه چې په عمومي شکل که چیرې یو هیواد پرمختګ ونه کړي، نو طبعا د ده ژوند به هم پکې نارامه وي. هر هغه هیواد چې په عمومي ډول سره پرمختګ کړی ده، هغه هیوادونو کې اتباع یې ډېر ښه ارامه ژوند لري، ولو که اقتصاد یې ټیټ هم وي. ولې؟ دا چې عام المنفع پروژې هلته ترسره شوي دي، خدمتونه شوي دي، ټول اتباع د هغه هیواد ارامه دي، اسوده دي. مثلا موږ کولای شو د ترانسپورټ سیستم یادونه وکړو. په پرمختللو هیوادونو کې د ترانسپورټ سیستم ته که خدمت شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع ترېنه برخمن دي. د صحت په برخه کې هم همدغسې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم که چیرې پرمختګ شوی، کار شوی ده، نو ټول اتباع د خدمت نه برخمن دي. نو په عمومي شکل سره هم که څوک ملي منافع ته ترجیح نه ورکوي، زیان رسیږي، او په فردي شکل سره هم زیان ورته رسیږي.
بله استاد، که راست په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلاني دا کار وکړي، زنو لغت کبیبزم باید دا کار وکم، که دای مثبت کار وکي، خپل وطن سره مینه وکي، د خپل وطن حق ادا کړي، او عکاس ته وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته ما دی اقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
فساد په لمنځوړلو کې یو همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي. له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای مؤثره نه تمامیږي، او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تیره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ، او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسو. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګیزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي، هغه کولی شي چې همکاري وي، کملګری وي، که د فامیل غړی وي د کورنۍ، نو په فساد کې اخته وي کولی شي چې هغه ته لارښوونه وکړي، کولی شي چې هغه ته ښه انګیزه ورکړي او هغه د دغې منفي پدیدې نه وژغوري. نو په لومړي قدم کې باید تعلیم ته توجه وشي چې په نصاب کې دغسې ډول موضوعات باید ورزیات شي، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې، په نصاب کې ورزیات شي، تر څو ژمنتیا پیدا شي، هیواد ته ژمنتیا پیدا شي. د هیواد د ژمنتیا په نوم باندې که چیرې یو مضمون دغسې ورزیات شي، نو دا به بهتره وي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت تا ته
رندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کډوالو په حق او حقوق باندې خبرې کوو، او دا چې ولې یو افغان مجبوریږي چې افغانستان پریږدي او بهر هیوادونو ته د مجبوریت لوجی سفر وکړي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی په امریکا کې د کډوالو د حقوقو فعال احمد الله صدیقی. نوموړی په پایل کې د سفر د ارزښت پکې غږیږي.
د سفر ارزښت په اړه که چیرې خبرې وکړو، ارزښتونه یې ډېر زیات دي. هغه که تاسو د زده کړې له طریقه ورته وګورئ، یا د ژبني ارزښت له طریقه ورته وګورئ، که کلتوري ارزښت ورته وګورئ، او یا هغه صحیح ګټې که تاسو وګورئ، دغه ټول د سفر پورې تړاو لري. او په پای کې ګټه یې خپل انسان ته نه یوازې انسان ته رسیږي، بلکې ټولنې ته هم ګټه رسیږي.
بله، کراسو د افغانستان اوسنی وضعیت ته د ښځو په سفر باندې بندیز لګېدلی. دې موضوع تاسو د یو افغان په صفت باندې چې همیشه له افغانستان خبرونه تاسو لرئ، څومره اندېښمن کړی؟
بدبختانه په زموږ په وطن کې نه یوازې سفر بندیز دی، په وطنوالو بیا خصوصا په زنانو باندې دا نه یوازې چې د شخص په تاوان دی، بلکې د هیواد او د ټولنې په تاوان دی. زه نه پوهیږم چې په کوم کتاب، په کوم اسلام، په کوم قانون کې دا راغلی دی چې یو کس دی باید سفر ونه کړي. دا ډیره د بدبختۍ ځای دی چې موږ په 13مې پیړۍ کې ژوند کوو. نړیوال چیرته رسېدلی دی؟ سفر طبعاً خلک چې د هیواد بهر دی، څوک هغه اسلام او کوم دین چې دی او چا سره دی، هغه د خپل کس او د خپل شخص او د الله پاک ترمنځ دی. یو کس که مسلمان وي، هغه مسلماني څوک نه شي اخیستلی. نو بدبختۍ ځای دی چې هیواد کې مو نه یوازې د سفر حق ترې اخیستی دی، بلکې ورسره تحصیل حق هم اخیستی دی. یعنې ما مخکې یاد کړه چې موږ اوس هم په 13مې پیړۍ کې ژوند کوو. بیا که خبره شي وایو چې نړۍ مو ماته کړې ده، موږ ده وکړل، هغه وکړه، نه خیر. نو دا نه یوازې چې شخص ته تاوان دی، بلکې ټولنې او هیواد ته تاوان دی.
بله صدیقی صاحب، سفرونه موږ بیلابیل لرو، ځینې د مجبوریات له وجې. مثلا یو څوک ناروغ دی، دوی غواړي سفر وکړي او په کور کې محرم هم نه لري چې ورسره لاړ شي. دا مېرمن مجبوره ده د ځان د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یو چیرې لاړه شي. دلته په دې بندیز لګېږي. راځو په دې برخه کې د سفرونو په ډولونو به خبرې وکړو چې موږ او تاسو څو ډوله سفرونه لرو.
د دغه سوال نه مخکې که زه ووایم، دا هر څه په هیواد کې تعلیم برخه درنه اخیستې، تعلیم حق درنه اخیستې. یو کس مجبوره کیږي چې د هیواد بهر ولاړ شي خپل تداوی ته. یو کس مجبوره دی د هیواد بهر ولاړ شي تداوی ته، د خپل لپاره چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل ژوند وژغوري، توان لري، غواړي د هیواد بهر ولاړ شي سفر وکړي، او خپل هغه کوم ضرورت چې لري یا کومه ناروغي چې لري هلته تداوی ورته وکړي. بیا هم خبره بیرته راتاویږي د هیواد په بدبختۍ باندې او د اوسني نظام په بدبختۍ باندې چې تعلیم حق درنه اخیستی دی، کار حق درنه اخیستی دی. ډاکټر خپل کار نشي کولای په عین حال کې تعلیم ته نه پرېږدي. موږ د درې کاله بې تعلیمه زموږ خویندې پاتې دي. موږ هم د اوس 50 کاله وروسته وغور د شاته وګورئ. لبرتا هیواد کې چې ورته دا زمينه نه برابر کړي، او کس مجبور شي چې ولاړ شي د هیواد بهر ولاړ شي ال تخپل تداوی وکړي. نو خصوصا سوال تر اسم چې ډولونه مختلف دي. کلتوري سفر دی، یو کس په کلتور د ایکسچینج لپاره، تبادله لپاره سفر کوي. خلک ډېر خلک صحیح سفر کوي چې خپل صحیح ضرورت په خاطر دی. تحقیقي سفر دی، یو کس یو تحقیق لپاره سفر کوي. زی هیواد ته د هیواد، یو کس بهر زی د تحقیق لپاره خپل ریسرچ لپاره زی همدارنګه اقتصادي سفر دی چې د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د ځینې هیوادونو اقتصادي سفرونه دي خلک کوي د پانګونې سفر دی چې یو پانګوال بزنس هغه چې ورته ټراول ورته وي پانګوال زی پانګونه کوي د نورو پانګوالو سره یوځای کیږي بیرته دا بل اخره ټوله ګټه چې بیرته راتاو کې بیرته هیواد ته او ټولنې ته د ګټه ده.
بله تاسو په خپلو خبرو کې اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره کسان د مجبوریت له وجې سفر کوي په دغسې یو وخت کې بیا ځینې ځوانان دې ته مجبوریږي چې په غیر قانوني لارو دوی سفر وکړي که ځوانان دي که غو کې هلکان دي که نجونې دي یا که کورنۍ دي د غیر قانوني سفرونو په اغزیان کې خبري وکړو
بدبختانه بیا هم خبره په هیواد باندې راځي او په اوسني نظام راځي نظام ورته نشوي او فعلا د کابل اداره ورته وایم په دغه باندې راځي ځکه چې ته یو ځوان د ماستری دکتورا پورې تحصیل کړی تا ته د کار اجازه او حق ورته نه ورکي د کار زمينه ورته نه برابره نو مجبور دی چې ځوان فامیل ورپسې دی څو کې دی عمرې ډوډۍ پیدا کول لپاره په غیر قانوني لارو باندې ځان نور هیوادونو ته رسي یغم کژوندۍ ورسیږي هغه هیوادونو ته ځان په تکالیف سره دوی ځان رسي هلته یو مړی ډوډۍ پیدا کی کچیر په وسنی نظام کې کار اجازه خلکو ته ورکړل سي فرصتونه ورته ورکړل سي موږ ډېر کادرونه په وطن کې لرو کدا ورته ورکړل سي نو فکر کوم چې هیڅوک وزرونه کوي د هیواد بهر ووځي او د غیر قانوني سفرونو په تاوانونو کې وغږیږو مرګ دی خلاصه ځکه چې اول خدوی چې نور هیوادونو ته ځي دوی خو په اسانۍ سره دوی اسناد نه ترلاسه کوي بیا په کمپونو کې پراته وي مرګ شته تنده شته لوږه شته موږ او تاسې ولیدئ چې وطنوالو مختلفو لارو په ډېرو تکلیفونو یو چېرته ځان ورسېږي هغه هم که ورسېږي دا هم پته نه لګي چې رسېږي که نه رسېږي هلته ژوندی به ورسېږي نو دوه اړخه لري یو مجبوریت دی نو که یو کس مجبوره شي نو د کور نفقه په غاړه وي ماشومان یې په غاړه وي دا بله لار نه لري نو مجبوره دی چې د هیواد یو چېرته یو کار وکړي باید په هیواد کې که پاتې شو خو مړ کېږي دغه نه نو دا وي چې دغې مرګ نه ښه دی چې د اولاد مخې ته مړ شم که دا بهر ولاړ سم کار لار کېږي هلته ولاړ سم حداقل یو څه نفقه خو به خپل فامیل او خپلو بچو ته پیدا کړم که ورسېږي خبره ده او که ونه رسېږي مرګ دی.
بله کله چې یو بهر ملک ته څوک سفر کوي څومره اړینه ده چې دغو خلکو له کلتور سره دغو خلکو له غاڅه چې هلته روان دي له هغو سره ځان عیار کړي دغو له کلتور سره دغو له ژبې سره دغو له کړولو سره ځان بلد کړي.
زه هر کله مې دوستانو وطنوالو ته دا خبره کوم چې تاسو یو چیرته ځئ یو هیواد چې تاسو ته پناه درکوي او ټول قوانین هر څه تاته درکوي نو په دې معنا ده چې ته باید د هغه هیواد قانون او قوانین هم مراعت کړي کلتور عنعنات باید هم مراعت کړي که نه مراد کې نو ولې هغه هوا تاول ورځي د مثال په ډول کچې ته یو کس زګټیر وطنوال ګورم بدبختانه دسه کارونه کوي چې یعنی یو مسلمان یو افغان یې نه کوي په دې معنی چې هیڅوک ستاسو کلتور ستاسو رسم او رواج درنه نه اخلي څوک در باندې پر هیڅ هیواد کې زه فکر نه کوم چې تا ته ووایي چې ته خپل افغانیت هیر کا یا ته خپل ژبه هیر کا یا ته خپل کلتور او عنعنات هیر کا شخص پورې تړاو لري چې هغه حقوق او خپل کمالار انتخابي خپل کلتور او ژبه هیرول دا ډیره به کمالي ده البته او د نورو هیوادونو چې کم هیواد ته زیاده غزي کلتور باید ومني دا غي عنعنات باید ومني کما عنعنات چلته کیږي باید هغه ومني په ځان تطبیق کی. نو دغه مسائل دي چې انسانان او هر څوک چې وطن سفر کوي باید ورته متوجه واوسي.
بله صدیق صاحب تاسو په اکاډمیک ماحول کې ډیر وخت خپل تیروي هلته له ځوانانو سره یې افغان ځوانان سره رقم وینې مثلا افغانستان تاریخ ته که څوک وګوري اکثره وخت جنگ جنجال دوی روح نارامه نه دي ذهن نارامه نه دي کله چې تاسو په یو بل ملک کې یاستئ او اکاډمیک ماحول کې یاستئ خپل ځوانان ګورئ نور ځوانان ګورئ دغه بدو شرایطو څومره بد تاثیر ور باندې کړی ده.
ډیری وخت په تحصیلي ماحول کې وسیګم د وطنوالو سره بد پښتانه ډیری وطنوال مو چې دلته راځي خپل خود ژبه مشکل لري ژبه مشکل خو پر صورت هغه خو حالیږي داسې نه ده چې ژبه نه حالیږي هغه یعنی بهانه نه شي کېدلی چې یو کس ووایي چې زه نشم کولی. زه راغلم په دومره تکالیفو سره مثلا مسؤلیتونه د ژوند وطن کې دلته تر دکتورا پورې مې ځان ورسوئ زه چې کولی شم هر افغان یې کولی شي. نو ډیری وطنوال مو چې راشي په صحیح ده کس اراده قوی اراده ولري نو امکان لري هر څه امکان لري یعنی کس څوک اراده ولري واقعیت سره کولای شي چې درسونه خپل وي
بله صدیقی صاحب، که څه هم د اکثر خلکو ګیله دا ده چې حاکم نظام غږ نه اوري د خلکو، که هر څومره خبرې وکړي، هر څومره څوک خپل حق غواړي، دوی غږ نه اوري. مګر موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو په آخر کې که دا راته وایي چې که دا نظام همداسې دوام وکړي، د خلکو غږ ونه اوري، ورځ تر بلې حقونه تر پښو لاندې کړي، خپله دوی کوم زیان کوي؟ دا خو سمه ده چې نړیوالې په رسمیت نه پېژني، په خپله دننه په خپل منځ کې به دوی له کوم زیان سره مخ شي؟
لکه څنګه چې اول ځل راغل په همغسې بیا دوی له منځه ځي او بېرته به ځي. دو درې کاله یې دوام ونه کړي، وتښتېدل. په همدغه شکل به بیا خپله همدغه ملت به ورپسې راپاسېږي او همغسې به یې وشړي. هغه یو متل لرو فارسي کې، بتنګ آمد بجنګ آمد. بچیان د فامیل په غاړه وي او تا نه د شپې ډوډۍ غواړي او تا سره دومره پیسې نه چې هغوی ته ډوډۍ راوړي، ته مجبوره یې چې لاس په کار شي. به هیله هم د ځوانانو همدا ده چې په هر لاره چې کېږي خپل غږ ورسوئ، که دوی اوري که نه اوري غږ ورسوئ. په یو لاره نه، یو لاره دوی ته باید اتمن، دوی باید هغه ته متوجه شي. جنګ نه ستړي شوي یست، په جنګونو کښې تېر کړی، په جنګونو را پیدا شوي، په جنګونو کښې لویان شوي یستو. جنګ نه نور هم زړه موړ دی، جنګ هېڅوک نه غواړي. خو که چېرې حاکم نظام دغه مسایلو ته متوجه نه شي، فکر کوم چې خپله د هېواد او هېوادوال به ورپسې راپاسېږي، لکه څنګه چې مخکې وتښتېدل همدغسې به بیا شړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه. کور مو بد.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د کډوالو په حقونو باندې خبرې وشولې. موږ سره په خپرونه کې میلمه و په امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد الله صدیقي. تربیه چې په ارزه کې یاست، الله مو مل او ملګری.